سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه صفیح الله ستانه ځایمه د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د پنجاب په راولپنډۍ کې پرون ماسپښین د یو ښوونځي په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي. هغه مهال پیښه رامنځته شوې چې د وسلوالو یوه ډله د ښوونځي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغان اتباعو یې برید وکړ. بریدګرو همداراز د ښوونځي اصلي دروازې ته اور واچوه او پر خلکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. تر اوسه د دغه برید انګیزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنګلاديش څخه د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ دوه پر یو وګټله. تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنګلاديش د لوري د 250 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې لس توپونه یې لا درلودل. په 50 وکټونو او لس اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربز تلیزي، د عظمت الله عمرزي څلور وکټونو او اویا منډو او د محمد نبي څلور دیرشو چټکو منډو زیاته برخه درلوده. د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 29 منډو او دوهمه لوبه بنګلاديش په 28 منډو ګټه دی. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی چې څلور کاله مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و، کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پرځای شوی. د الیاس دایی ورور مجتبا محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و، ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي. الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ، یعنی د نومبر په 12 د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و، په 14 کې وژل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي، خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومي اساره په کتنه کې په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر خپور کړی، جاپان د افغانستان پخوانی او درون دوست بللی. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا ممپلي د کابل په بنحصار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي. د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي. ممپلي تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي. په ننګرهار، خوست، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي. او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالر واوښت. د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی. د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 13,550 ډالر و، خو اوس د هغه مال پرتله دو برابر شوی. ډونالډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي. ازادي راډیو خبرونه اوریدل کولای شي د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو اړوندم لوستلی شي. د سر مطلب مودا ده چې د آذربایجان پلازمینه باکو کې پروند ملګر ملتو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرنس پرانیستل شو. د افغانستان هم د طالبانو د حکومت یو پلاوی دغه کانفرنس ته ورغله.
د دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کانفرنس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاست چې تر څو افغانستان وکولی شي، افغانستان پلاوی وکولی شي، هلته هغه مالی منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي شوي دي هغه ته لاسرسی پیدا کړي.
افغانستان وتوانید له بنګلاديش د کرکټ لوبلړۍ دوه پر یو وګټي. خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په برخه کې لکه څه پرمختګ شوی، خو اندېښنه شته چې په ژمي کې به وضعیت بیرته خراب شي. د اورزګان د جرګو له دوده به مهم خبر کړو چې لزګونه د خمنې کورنۍ سره برته دوستی کړي
لاس خلاصي چې خوري ته جات نس چې ټول په ټول وطن کې د اصل څخه خوشاله په ټول عمر کې په خوشاله او چې دا زمرسته مشرانی دا زمرسته علماي نو حکومت چې په کور کې الکیږي حکومت ته ساجت
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پروند ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرنس پرانستل شو د کاپنه وشت په نوم په دې کانفرنس کې لدریو کلونو وروسته په لومړي ځل افغانستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوې ده د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقليمي بدلون کې خورا لګوند لري خو یو له هغه هوادو دی چې د نورو لکابله اقلیم ته دا وختو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد ده تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمی بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي جزئیات د اسمت ساروان پر ریپورت کې
په داسال کې چې پرون دوشنبه د کاپ نه ویش پنوم د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقليمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پانا لیکلی چې افغانستان په اقليمي بدلون کې ډیره کمه ونډه لري یعنی د نړۍ 0.1% ګلټونی کاست تولیدوي د ملګرو ملتو د بشری مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ نه ویشت غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقليمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي د ملګرو ملتو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په راپور کې اټکل وکړ چې په 2025 کال کې به د اقليمي بدلون ناور اخیسې د کرنې او مالداري پر محصولاتو منفي اغیز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامدار پاتې ده سره لدی چې افغانستان له اقليمي بدلون ډیر اغیزمن شوی د اقليم په اړه په تیر غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرستهونه شو چې د رسمیت پیژندل شوی حکومت نشټواله لکبله د افغانستان په استازي توپ چاته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنکړل شو خدا زل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشي یو پلاوی د باکو په کانفرنس کې ګډون لري د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو درو کلونو کې افغانستان له دې کانفرنس استل شوی وو خدا زل له افغانستان یو پلاوی په کانفرنس کې برخه لري او تمشته چې د اقليمي بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي
پر لپسې درې کال مخکې افغانستان له دې کانفرنسونو څخه د سیاسي ملحوظات له کبله وستل سوی او التا بلنه نه ورکول کېده خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده لري او مونږ ډېر دته خوشاله یو چې ترسو دوی وکول سي د افغانستان د اقليمي بدلون کوم اغېز چې په افغانستان د لکوچ کالې تیرسوې اسوم مو دوران دي حاصلونه راغلل او همداسې د زمکې لاندې وبو کمی سي وي دي حاصلات نکېږي بارانونه نسته دي او همداسې نور د مختلف ککړتیا او شاهدانو مونږ په دې سو کلونو کې چې په دې حال چې مونږ په اقليمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله د هادې دنیا د اقليم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابيږي نو دې کانفرنس ته موږ ډېر زیات خوشبينه یاست چې تر څو افغانستان وکولای شي افغانستان پلاوی وکولای شي هلته هغه مالی منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي شوي دي هغه ته لاسرسی پیدا کړي
په باکو کې د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به دې ته غاړه کېږدي چې له اقليمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنی بودیجه $100 میلیارډ ته زیاته کړي د دې کانفرنس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دادی چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارډ ډالر غوښتنه کوي هغه هم د مالی مرستې په توګه نه د پور په بڼه
facebook.com/azadiradio
وربشو د کرکټ راپورټ افغانستان له بنگلاديش دوا یو د کرکټ لوبلړې ګټلې ده
Launches it down three. Amazing stroke from Azmatullah Umarzai. Afghan athletes are amazing. This has been a scintillating come from behind series victory for Afghanistan. Winning back to back.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپښین 2:30 بجې پر شوې و چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 500 سورونه پوره ولوبول او 244 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدي حسن میراث 68 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عظمت الله عمرزی تر نورو ښه وځلید چې 4 لوبغاړي وسوځول. دغه راز راشد خان او محمد نبی یو وکټ ترلاسه کړه. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبې په 3.2 ورونو کې د 5 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله، هغه په 101 منډو وسوځېد. دا په یو ورځنیو سیالیو کې د نوموړي 8 سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا اویا او محمد نبی 34 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره ناهید رانا او مستفیض الرحمن دوه لوبغاړي وسوځول. عظمت الله عمرزی د پایلوبي او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا ورته چې تر دې وروسته به د افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د لوبولو په موخه د زیمبابوې هیواد ته سفر.
د خورو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي مسونیت په برخه کې د جزئي پرمختګ خبر ورکوي، خو اندېښنه لري چې په ژمي کې به وضعیت بیرته خراب شي. دا پروګرام اټکل کوي چې تر راتلونکي لمریز کال به نږدې 15 میلیونه افغانان د خورو له نخوندیتوب سره مخ وي. په همدې حال کې سیف د چلډرن وایي لا 3000 کورنیو سره مرستې کوي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP د تازه راپور لمخي په افغانستان کې د خوراکي امنیت وضع یو څه ښه شوې ده، خو د ژمي پرانیژدې کېدو سره لا هم لوی اندېښنې شته. د خوراکي امنیت د پړاوونو د طبقه بندۍ نظام یا IPC څرګندوي چې نږدې 1/4 برخه نفوس یا شاوخوا 1.6 میلیونه خلک د خوراکي موادو د کموالي له بحراني حالت او د خوراکي ناامنۍ له بیړني حالت سره مخامخ دي. که څه هم دا شپیره د 2023 کال له 15 میلیونه او 3 لک خلکو څخه کم شوه، خو په هیواد کې د خوراکي موادو اړتیا لا هم د اندېښنې وړ لوړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه جزئي شوالې د پراخو بشري مرستو پایله بولي چې د خوراکي کمښتونو د جدي حالت مخاینه ولیده، خو اټکل کیږي چې راتلونکي شمه به وضعیت لا پسې خراب کړي او ل روان نومبر څخه د راتلونکي کال تر مارچ پورې به شاوخوا 14 میلیونه او 8 لک خلک چې د نفوس 2.5% جوړوي له خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي. د بیکاری دوامدار کچا د کورنیو پورونه د عایداتو ټټوالی له گاونډیو هیوادونو څخه راستنیدونکي کډوال او د خوراکي توکو په بیو کې بدلونونه هغه عوامل دي چې په دې وضعیت کې برخه لري. یو شمیر خلک د نړیوالو بشری مرستې په ځانګړي ډول د بیوزلو لپاره ډېرې مهمې بولي او وایي چې که دا مرستې نه وای شایي وضعیت به تر دې خورا ناوړه وو. یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه څرګند کړی آزادي رادیو ته په دې اړه وویل:
مکانو کدا چیر بندې په افغانستان د اغېزې ډېر بدې، خصوصا د خلکو لپاره چې اقتصادي سختې دي. دا راځي چې موږ چې موږ ژوند د دې کومه دغه د دبليفي خو سپاره دي دغه د وډي کورونی سره مثال خبرې دوه د غړو دغه مرسته کوي.
په همدې حال کې یو شمېر خلک بیا وایي چې د نړیوالو مرستې نه ورسیږي. خو د پوهنتون په خوانی استاد عزت الله پیژان چې د اروپای ټولنې د مرستو له پروژو سره کار کړی وایي چې زینو سیمو ته د مرستو رسول اسانه کار نه دی.
په داسې ودونو کې لکه افغانستان غونډې کې هغه اړو کسان ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح فیصله سره اسانتیاوی موجود نیوی او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بیلابیلو پیشو لعمل متضرر کیږي هغه په داس سیمو کې چې هلته د سانتیاو او وخت درسیدو لاري ډيري اساني نه وي او دوی په داسې ولایتو یا داسې ولسوالۍ کې پرتې وي چې هلته سړک نه وي، هلته موټر په اسانه توګه باندې یا د مرستې رسولو کاروانونه نه سره رسېدلی، نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي، بیا د هغه مطابق دوی ورته ځان رسوي.
له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ سیفتي چلډرن واسیسوي د ژمي د پروګرام په چوکاټ کې غواړي چې په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نغدو مرستو لاري د 13000 کورنیو لاسنیوي وکړي. په افغانستان کې دغه بنسټ د بشري چارو مسؤل چاریتي لوکایا په هغه ویډیو کې چې سیف دی چلډرن پر خپل ایکسپانه خبره کړې ویلي، دا مهال د 10000 ماشومان په ګډون یوازې 6000 کورونې سره د دغه پروګرام لاري مرسته کولای شي.
ازادي رادیو ته غوګیست. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په کنسولګری کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل اعلان کړی. دغه وزارت منستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکسپانه لیکلی د افغان وګړو اړتیاو ته د رسیدنې لپاره دا بهیر پیل کړي. لدی سره په هند کې میشتو ځینو افغانانو له دغه اقدام هرکلی کړي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبان حکومت تازه په هند کې افغانانو ته د پاسپورتونو د ویشلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکسپانه لیکلی چې دوی د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په کنسولګری کې د افغانانو د اړتیا د پوره کېدو په هدف د پاسپورتونو د ویش لړۍ د دوشنبه ورځې یعنی د عقرب میاشتې په 21مه پیل کړې ده. په هند کې میشت ځینې افغان کډوال په ځانګړې توګه افغان محصلین په دغه هیواد کې د پاسپورتونو د ویش له بهیر په هر کلی وای افغانان حالت د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د بندوالي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هند کې میشت یو افغان محصل محمد عارف شریفي اساتی رادیو ته وویل
پالیسی هند خصوصاً در مقابل افغانا تغییر کرده، چون در اینجا سفارت افغانستان هم فعلا
د هند پالیسی په ځانګړي توګه د افغانانو پر وړاندې بدله شوې، ځکه دلته اوس د افغان سفارت هم فعال نه دی او ځینې کنسولي چارې دي چې د پخوانیو دولتي کارکونکو لخوا ترسره کیږي او د امارت له حکومت دلته څوک نشته. په ممبئی او حیدرآباد کې کنسولګری فعال دي چې د اسنادو تاییدي لکه نکاحت او د زده کړو اسنادو چارې ترسره کوي.
په دغه هیواد کې یو بل میشت افغان محصل اسحاق سروري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر روان توزیع پاسپورت در کنسولګری های افغانستان یک نوید خوب یا
کډوالو ته د پاسپورتونو د ویش د بهیر پیل دل یو ښه خبر دی، ځکه ډیری خلک چې په هند کې زیږیدلي له پاسپورتونو محروم پاتې و او د هغو کسانو چې د پاسپورتونو وختونه تیر و اوس به وکولای شي چې پاسپورتونه واخلي.
هند کې یو افغان کډوال سید بهرام بیا وایي
هغه د کسانو کې اقامت قانوني ندارن بر شرط مشکل خیلی زیاده.
هغه کسان چې قانوني اقامه نه لري ډیر زیات ستونزې لري، ځکه چې د هند دولت پرې درنې جریمې تطبیقوي. دغه راز هغه ناقانونه اقامې چې له یو یا دوه کلونو زیات سي د ډیپورت کولو امکان زیات وي.
اقدام وروسته له هغه تر سره کېږي چې 15 ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د هند حکومت ځانګړي استازي جی پی سنگ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره کتلی وو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرسوي خبر پاڼه کې راغلی چې د دغو دواړو لورو ترمنځ لیدو کتو پر مهال د افغانستان او هند ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او د غراس د دواړو هیوادونو د خلکو د تګ راتک په اړه خبرې سوي دي. په نوې جلی کې د افغانستان سفارت د تیر جمهوریت نظام پر مهال د ګمارل سویو ډیپلوماټانو نو له خوا اداره کده خدایات سفارت د چارواکو خبره د هند حکومت فشارونو او ډیپلوماټیک ملاتړ نشتون لامل د دغه سفارت د فعالیت بندوالی تیر کال په قوس میاست کې اعلان کړای وو. هغه مهال هندي چارواکو ویلي و چې په ممبئی او حیدرآباد کې به د افغانستان کنسولګری خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي، خو لا مشخصه نه ده چې په ممبئی کې د افغانستان د کنسولګری مشري څوک کوي. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د یکشنبه په ورځ په خپل ایکسپانه په ممبئی ښار کې د طالبانو د حکومت د جنرال کنسول په حواله د هغه لنوم نه خودلو پرته راپور ورکړای چې هلته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د هند په ګډون په ډیری هیوادونو کې کنسولي خدمتونه وروسته له هغه محدود شوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې کنسولي خدمتونه په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان د کنسولګریو فعالیتونه د دوی په مدیریت کې نه تر سره کیږي به اعتبار اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د غراس په بهرنیو هیوادونو کې لمیشت او افغانانو او بهرنیو وګړو غوښتي چې د اړتیا وړ اسناد ترلاسه کولو لپاره دی هغو هیوادونو ته ورسي چې د افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د دوی په مدیریت کې فعالیت کوي. هند او هیڅ بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو کابو درې میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې دوی په 15 هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریو کې استازي لري.
له خبرونو ور اخوا
پوروزګان کې جرګې د پخوانیو دښمنیو د حل لپاره حیاتي ارزښت لري. پوروزګان کې د اقوام او قبایلو چارو ریاست د جرګو له لارې پوروستو کې د شخړو د حل په برخه کې لوی بریاوې ترلاسه کړې. د دې ادارې چارواکي وایي په تیرو څو باندې یو کال کې 22 لوی کورنۍ شخړې د جرګو په مرسته حل کړې او د کلونو پخوانی دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې. اوروزګانیان باور لري چې جرګې د شخړو د حل او د سولې د ټینګښت لپاره یو اغیزمنه او دودیزه لار ده چې په ټولنه کې د ژورو اړیکو بنسټ جوړوي. جزئیات په دغه رپورت کې
موږ مذکورونو وکیلانو د جانبینو مذکورینو ترمنځ د مذکوره دعوت او جنجال فیصله په داسې رقم باندې وروکړه چې عبدالغنی مذکور به 15 لکه پاکستانی رایجل وخت کالدار چې نسبه 12 لکه
لکلونو دښمنی ورسته د ځایی قومي جرګې په مرسته پر یو ټغر سره کښینی. دا حجی فضل محمد او عیسا خان دی چې د زمکی پر ساری کلونه وژده دښمنی لرل، خو په دې وروستیو کې د جرګې په مرسته سره یو ځای سو او دښمنی په دوستی بدله سو.
پاکستانی رایج الوقت کالدار چې نسبه 12 لکه پاکستانی رایج الوقت کالدار کیږي بدیل افغانی به د مقتول حمید الله د قتل د صلح په بدل کې و مذکور حجی ودی جان او مذکورون
فضل محمد وای کلونه لیو بل سره د زمکی پر سر جګړه کړي او د جلانجله قبلې ماشومان کورنۍ او ان خپل ژوند هم له خطر سره مخ کړي وو، خو د جرګې له برکته وته نه دل چی دوستي وکړي او اختلافات پای ته ورسوي.
لاس خلاصي چې خوله ته جات نست ټول په ټول وطن کې د اصل څخه خوشاله په ټول عمر کې په خوشاله وو چې دا زمرستې مشران دا زمرستې علماي نو حکومت چې په کور کې الکیږي حکومت ساجت
په پښتنې ټولنې کې جرګې د شخړو د حل لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا یو دوجی زلاره دی چې په لږ وخت کې د شخړو د حل امکان برابروي او په ټولنه کې د سولیز ژوند زمينه برابروي. عیسا خان چې د خپل گاونډي فضل محمد زوی ورته وژلی وایي د جرګې په مرسته وتوانېدی چې اوس خوندي ژوند وکړي او د فضل محمد د کورنۍ سره د کلونو دښمنۍ خاتمه کړي.
یو څوک چې چاته تیره خبره وکړي دی دی وسی نو کچیر دی د سینډ کامخه بدل اخنه مشکل بدل کړم راځل کده اوس زما اول جن کې بیا هم کداسي تصادف په پیښه راسي خو خلک دې پر دغه طریقه خلاص یې لکه مش خلاص کړي.
د اوروزګان ولایت د اقوام او قبایلو چارو ریاست مشر عبدالخالق احمدی وای دوی هڅه کوي چې د جرګو په مرسته د خلکو دښمنۍ حل کړي. دوی وای د تیر یو کال رئیس 22 لوی د کلونو کلونو دښمنۍ حل کړي.
راغلی تقریبا په دې جر لسمیاشت کې موږ دغه 22 موضوع ده چې په دې کې یو د اجمل رحمت الله خان دوی موضوع و چې د اوروزګان ولایت پاسته باندې وغټه موضوع و د صاحبانو ته معلومه ده او بل موضوع د دیپای صاحب د شمسولاد یو چې دام د ولایت پاسته یو غټه موضوع و د قتل موضوع چې تقریبا د 22 موضوع ده چې موږ د صلح او د علماء او د قومي مشرانو په توسط باندې حل کړ. افغانستان اکثریت خلق د دغه سره چې داوو د پیداوو د دغه شان سره ډیر نه بلد دي.
په اوروزګان ولایت کې جرګینی وازی د شخړو د حل لپاره دوجی زلاره ده، بلکې د سولې او ثبات ټینګولو یو مهمه وسیله ده. د جرګې د پروسې په بریالیتوب سره خلکو ته دا امید پیدا شوی چې نور به دښمنی او جنگونه پای ته ورسیږي. جرګې د ټولنیز سولې او سوکالۍ یو بریالی بیلګه ده چې نه یوازې په اوروزګان بلکې په ټول افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو د ټینګښ لپاره یو پیاوړی بنسټ جوړوي.
د افغانستان په جنوب کې کروندګرو له وچکالۍ سره د مبارزې او د کښتونو د ژغورلو نوې حل لار موندلې. په کندهار کې کروندګر وایي په کم اوبو خپلې کروندې اوبه کوي او د پخوا پرتلۍ حاصلات ښه دي. خو دا چې دې کروندګرو کومې حل لارې موندلې چې له وچکالۍ او د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه کوي، جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
د اوبو هغه څاڅکي چې د یو کروندګر کښت ژغوري، له وچکالۍ سره د مبارزې نوې حل لار. دا د کندهار پارغنداب ولسوالۍ د جیلاهور په کلی کې د وږي څلور جریبه کروندا ده. د دې کروندې چشتن محیب الله وایي د اوبو دوامدار کمښت اړ کړ چې د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره نوې لارې چارې عمومي. په ارغنداب کې بل کروندګر نعمت الله چې پر خپل شل جریبه ځمکه د انګورو تاکونه کښېنولې وایي د نوی سیستمې خواري کم او حاصلات یې شکړې دي.
اوس دا تقریبا درې کلن دغه دي تاکان دي، خو له څلور کلن له پنځه کلن دغه تاکانو سرسمون خوري. ولې داسې دی چې دا په وخت باندې اوبه ورته ورکول کېږي، ژر غټې شي، اصولې تر دا نورو تاکانو ډېر دی. نو او دغه په لښتې باندې چې اوبه یې نو ډېر اوبه ضایعات راځي، او دا راسن هغه چې ته اوبه ورته تویږي د اوبه ضایعاتو څخه مخنیوی کېږي. نو په دې خاطر باندې موږ د ډریپ سیستم ته توجه کړې ده.
خو ولې په کندهار کې کروندګرو ډراپ د څاڅکو یا قطرې سیستم ته مخه کړې، او دا څه ډول سیستم دی؟ افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د اقلیمي بدلون له کبله سختې وچکالۍ، بې وخته بارانونو او سیلابونو ځپلې دي. د اقلیمي بدلون د افغانستان د نورو برخو په پرتلا د هیواد جنوب لویدیز ولایتونه له هغې ډلې کندهار، هلمند، زابل، فراه، نیمروز او یو شمیر نورې سیمې سختې وځپلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ویلي وو له 8000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا ویلو د اقلیمي بدلون څپو په افغانستان کې له درو اتیا زرو څخه ډیر کسان زیانمن کړي چې تر ټولو ډیر زیانې کروندګرو ته رسولې دي. اقلیمي بدلون له څو کلونو راهیسې اغیزې پیل کړي، او په کندهار او شاوخوا سیمو کې کروندګر د کروندو خړوبولو لپاره له کلونو راهیسې د روانو اوبو پر ځای پر ژورو څاګانو تکیه دي. خو اوس په ګڼو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبه هم ډېر کښته تللې چې رایستلې او پرې کروندې خړوبول اسانه کار نه دی. دا ننګونه د دې سبب سوي چې د کندهار په دامان او ارغنداب ولسوالیو کې کروندګرو داسې حل لارې پیدا کړي چې د اوبو لګښت راکم او د وچکالۍ د اغیزو په وړاندې مبارزه وکړي. یو له دې حل لارو د ډراپ څاڅکو یا قطرې سیستم پر مټ د کروندو اوبه ول دي. په دې سیستم کې د ځمکې لتله د اوبو درایستلو لپاره لومړی څاګانې باسل کیږي، لدې څاګانو په سولري تختو وبه په حوضونو کې ذخیره کیږي، او بیا لدې ذخیرو چې عموما کروندو او باغونو ته نږدې وي د پایپونو په وسیله وبه کروندو او باغونو ته انتقالیږي. دا سیستمونه کروندو او باغونو ته د اوبو سربیره سره او د نباتاتو د اړتیا وړ نور خواړه هم ورسوي.
د دسکاوز پچې ده د اوبو تصفیه کول دي، او همدارنګ د اوبو تصفیه سره کولای شو چې کښت درمل یا کوډ هم پکښ داخل کړو او د اوبو په واسطه ټولو نیالګیو بیخته ورسو.
په کندهار کې د قطرې سیستم د نصب د یو شرکت مسول وایي تر اوسه په ټول کندهار کې نږدې څلور سبه کروندې، باغونه او د یو شمیر کورونو چمنونه په دې سیستم پوښلې دي. خو آیا په کروندو او باغونو کې دا سیستم په ارزانه لګول کیږي؟ د هغو معلوماتو پر بنسټ چې په کندهار کې کروندګرو ازادي رادیو ته رالېږلي، دا سیستم د جریب او ونې په حساب لګول کیږي. د دوی په خبره پر هر جریب ځمکه د اوبو پایپونه په 6500 افغانۍ، او په باغونو کې هرې ونې ته په 25 افغانیو د څاڅکو سیستم رسول کیږي. د دوی په خبره هغه دستګاوي چې اوبه له حوضونو د کروندو او باغونو په لور پمپ کوي، د دې کوچنۍ دستګاه قیمت یې 90000 افغانۍ دی. لدې سیستم سره بیره له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کروندګرو نوري حل لارې لکه د چکټمونو وړو بندونو پر سیلاب ځپلو ځمکو د میوو او نورو حبوباتو کرل او د داس ونو اکشنول دي چې کوم اوبو ته اړتیا لري. ریحان باچا چې د ارغنداو په شاغا درایي کلی کې یو کروندګر دی، د هغو ونو کرلو ته یې مخه کړې چې کمی اوبه غواړي او میوه یې په لوړه بیه خرڅېږي.
موږ په ځکه په دغه پسته کړلی چې دا معنی تر انارو څو چنده ګرانه ده،
او معنا نارم ډیر مصرف کوي ام ډیر وب غواړي خو معنا شي نه جوړي او پستا چې د پتندم ټینګه ده معنا څو چنده ترانارو ګرانه ده.
د ملګرو ملتونو د راپورونو په وینا افغانستان د ګوتو پشمیر هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د نړیوال اقلیمي بدلون اغیزو تر ټولو زیات ځپلی خو تر ټولو کم د اقلیمي بدلون بحران ته چمتو دی. شای افغانان اړ وی چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغو اغیزو د کمولو لپاره چې اقلیمي بدلون ورسره مخ کړي لا نوري او ډیری نوي حل لارې خپلې کړي، ځکه د اقلیم د بدلون څېړونکي وایي دا د اقلیمي بدلون د اغیزو پیل دی او شایي راتلونکي کلونه دا نړیوال ناورین د خلکو په وړاندې نوري ننګونې هم رامنځته کړي.
ستاسو له پیغامونو
پرون دوشنبه په روزګان ولایت د راوت ورسوالی کې طالبان ګرځېدل ماجد په ماجد خلکو ته ویل چې ما نه تاسو ژر دغه کړی دي ژر باندې غچ کوي یا مخریدي یا مغچ کړی دي دا سخت سزا درکو او بل تاسو امر مرته منځونه تیر وي سس منځونه نه دي دا داسې دی واسې دی او د خلک ډیر په تنکړې په عذاب کړی دي غړ ټلیفون چا سره وینده یا شی پرمټه یی دا باندې ګور او د سپنه کې تا کوم واتس اپ پال کړ دی فیسبوک چله منه کیمرا دی سره خبر لري او سره کم کوي او څنګه کوي ډېر خلک په تنګ کړی دی په تنګ راغلی دی نو چې ستاد ما پر ژر پور منه ستا کار دی ما پر منځ پور ستا کار دی دغه دی په ټلیفون ستا کار دی خلک ډېر په ځاب کړی په تنګ کړی دی دا شي کړی دی تر پزې پورې راوستل دي. السلام علیکم خدای دې مخ
سلام علیکم دا دی رادیو ام خان ته سلامونه وایم دا دی رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام موږ نګیدې د لورو نه په هونې تر وزارت ورسېږې دلته چې کوم امکانونه هیڅ کیږي نه خصوصا هغه ځوانان تعلیم یافته چې چل دا پاسې لسانس هغه ځوانان کې د دوی خوښ نه ودی نه لې سبا شرط لیس کوي لانه می ټول حلیمان مولایان شرط لیس کړی دي بیا سوالونه مولیدلی یو سسوی جو سم پلان هغه ملایان ته برکول د سوی جا جوابونه مول دا سس دا د دې د ترکه چې ما دې تر وړه تر دا خبره ورسېږي تاسو خپل له طریقه څخه دا وګ چې د سینې په علمون ولادت کې نشي کارونه شروع دي مول امکان دې د کابل څخه واخه تاسو مول امکان دې دلته د دې معمولی نه اخی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 2000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سی وو.
The overall the ban holds and remain
په عمومي ډول د کوکنارو د منکولو پریکړه د عملی کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لګلګ کوکنار کرل کیږي.
دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو ویتامینونو منرالونو د کمیدو او تخلي سبب ګرځي.
د زرولی په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې ډیر داسې څه له لاسه ورکړ چې بیا لاس ته نه راځي.
نو عمل ډیر شاته و چې ورو نو مودي ما نه ولکې دي واغې ته چې وزګور ځان ته ګورو ډیر افسوس واس.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لري.
دا غستا خبره زموږ د کلی اشرف خان هم راته وکړه خو ما و نه منله. کمه منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کیدای که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کیدله.
اوس چرتونه پرېږده ژر تاریخ خاص کې چې د انجلی ډاکټر ته بوزو او کور ته وړه راوړه یوازې د نن ورځې وړه لرو او بس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې سخ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% ډیر شوی دی. د دې سروې پایلې ښیي چې سخ کال په افغانستان کې تر 2000 هکتاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و. ملګری ملتونه د دې کښت ډیروالی د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو او تریاکو د بیو لوړوالی بولي. خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي چې دا سروې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر کمپاین مخکې شوې ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې خپرې کړې. دا سروې د 2023 کال ډسمبر څخه نیولې بیا د 2024 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې زماني واټن ښیي. دا سروې چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله ترسره شوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې په 2800 هکتاره مځکو کې کوکنار کرل شوي دي، په داسې حال کې چې پروسږ کال یوازې په 10800 هکتاره مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. دا سروې ښیي چې سږ کال یوازې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د څېړنې پر بنسټ سږ کال ډېر کوکنار په بدخشان او بادغیس ولایتونو کې کرل شوي وه. سږ کال په بدخشان ولایت کې په 2400 هکتاره، بادغیس ولایت کې په 1200 هکتاره، هلمند ولایت کې په 900 هکتاره او کندهار ولایت کې په 980 هکتاره مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د منځنۍ اسیا د رفتار استازی اولیور سټوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام علت د افغان بزګرو اقتصادي ستونزې بولي او ټینګار کوي چې باید له افغان بزګرو سره مرسته وسي.
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کیږي. که څه هم د کښت ځای بدلون موندلی، ولې د کوکنارو کښت 9% ډیر شوی دی؟ خو شاید په مجموع کې د کوکنارو د کښت منع کولو د حکم عملي کول د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې وي چې د واکمنو مقاماتو او نړیوالو پراختیایي سازمانونو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورو ورو بزګرو ته ورکول کیږي.
ملګري ملتونه د کوکنارو د کښت ډیروالي اصلي لاملونه د بزګرو اقتصادي ستونزې، د تریاکو د زیرمو کموالی او دا ډول په روان کال کې د تریاکو د بیو جګوالی بولي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ پروسږ کال په افغانستان کې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 100 امریکایي ډالر وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 225 امریکایي ډالر ته پورته شوې ده. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د نشه بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د کوکنارو د کښت د حضوري سروې اجازه نه ده ورکړې، خو په ظاهر ملګرو ملتونو د خپلې سروې پایلې تر خپرېدو مخکې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د ملګرو ملتونو له راپور سره د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت یو لیک هم زمیمه سوی دی. په دې لیک کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال د دوی نظامیانو 14000 هکتاره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د ملګرو ملتونو د دې سروې پایلې رد کړې.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعای کې
د کورنیو چارو وزارت د سروې او د ملګرو ملتونو ادعا په بشپړ ډول ردوي او له واقعیت او حقیقت څخه لری بولی، او دا هم امکان لري چې دا سروې د کال په لومړیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې دفتر د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر عملیاتو مخکې کړی وي. دا هغه وخت دی چې تر دې وروسته پولیسو د کوکنارو ټول کښتونه ویجاړ کړل. په وروستي کال کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید پاړه د کورنیو چارو وزارت ارزونه ښیي چې د نورو کلونو په پرتلا د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی.
په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه د کوکنارو د کښت دودیزې سیمې بلل کېدې، او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د ټولو کوکنارو 85% یوازې په دې سیمو کې کرل کېدل، خو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې اوس 95% کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سخ کال په افغانستان کې تر 2000 هکتاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟ حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې زم شیروک زستخه مې بدبخت شاید چې بخي ځان ځنا سم خلاصه وله
ادواد د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب واډو کې دمونګه پوچ کړ واکونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورکې درې کوشنیانې د درې سره د نروزنی لامل یختنی وله مرس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونونس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 نیمه منځنۍ چپو باندې واوري ډیری معتادینو له ازادي رادیو سره په مرکو کې ویلي چې د نشې تر پرېښودلو وروسته یې اشتها ډیریږي خو د درملنې په ځینو مرکزونو او تر هغه وروسته په کورونو کې کافي خواړه نه ورسیږي په داسې حال کې چې طبي ډاکټران وایي معتادینو ته د کافي او ګټورو خوړو ورکړه له دوی سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي معتادینو ته د خو خوړو ورکول په کوم حالت کې ګټور او ضروری دي او څنګه کولای شو چې د نشئی موادو پر ځای د معتادینو پام ګټور خوړو ته راوړو په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مختلف چې معتادینو ته د ګټور خوړو نه رسیدل هغوی له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کوي
د مخدره توکو مصرف د غذایی منابع او ویتامینونو او منرالونو د کمیدو او تخلی سبب ګرځي د ډیرو مریضانو دفاعي سیستم د ډیرو دلایلو لکه نامناسب خوراک یا بد رژیم سبب د ډیرو اختلالاتو ګرځي خصوصا هغه مریضان چې په ایچ آی وی هیت سختوي علاوه پا دید مقامات او مافیت تیتوال هم زمینه ده نور و ناروغی و او انتانات و ده مداخله زمینه برابروی خصوصا زمینه ده توبرکلوز او یا عامل چمایکو باکتیریوم توبرکلوز ده او ده ایچ بی ایس یا زیر زره یا ایچ سی بی یا سپین زیره او ده سیگی نور و ناروغی و لکه سی و پی دی سبب ګرځي
کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو او یا له نشو څخه پر راګرځیدلو کې مرسته کوي
طبي خوراکونه لکه خرما منوي کیلي او د حکومت مصرف کولو هغه مریضانو ته چې د ترک په مرحله کې دي هغه مواد نه استفاده کوي حتمی او ضروری دي علاوه په دې ویډیو غنمو ډوډۍ هغه خوراک شیان چې فایبر ډیر ولري لکه سبوس خلاجات سبزیجات میوه حبوبات دوی ته حتمی او ضروری دي او د سهار لخوا باید یو ښه مکمله غذا او چای وچکی کنه نو مریضانو په سوې تغذیه مصاب کیږي او مقاومت او معافیت تیدی کی او زمینه د نورو امراض او انتانونو مداخله برابری
معتادینو ته د ګټورو خوړو ورکول ولی ضروری دي
د مخدره توکو مصرف معمولا په بدن کې د غذایی موادو کموالی او تخلیه سبب ګرځي علاوه په دې د ویتامینونو منرالونو او معدني موادو کموالی سبب هم ګرځي په دې لحاظ د پروتین کاربوهایدرات او چربی یا شمیاتو دوی ته حتمی و ضروری دي نو په دې توګه باید یو استاندارد خوراکي شیان دوی ته ورکول سي چې استاندارد شلتر 25% پروتین ولري د خوراکي شیان او 50-55% کاربوهایدرات او 30% چربی ولري علاوه په دې بی کمپلیکس ویتامین فولیک اسید او ترکاری و شنه او بیتا کاروتین و دوپامین چه پا زین خوراکی شایانو که دیر دی دوی تا حتمی و ضروری دی سکه چه ده هزم پا باشکی دوی بنده دیر مرسته کری
نشایانو تا ده خو خلو ورکل پا کمو پڑاونو که گتوا ده ده نشی تر پریخودلو مخ کی ده نشی پریخودلو پر محال او که لدرملنی وروسته
هغه مریضان چې د استعمالولو په مرحله کې دي هغوی نو په نارماله توګه خپله روزمره غذا په هماغه درې تایم کې وخوري، لیکن غذا یې ډیر مغذی او مکفی و مکمل وي، لکه پروتین ولري، کاربوهایدریت، ویتامین سی، غلجات، میوجات او سبزیجات پکې شامل وي. او هغه مریضان چې د ترک په مرحله کې دي متعادل مغذی تغذیه ته اړتیا لري تر څو چې خپل جسمي، روحي او رواني سلامتیا ترلاسه کړي. نو د پروتینو مصرف، د کاربوهایدریت، میوې، غلجات، سبزیجات، حبوبات دوی ته حتمی و ضروری دي، او د سکلو خوبه په کافی توګه باید دوی مصرف کړي تر څو چې خپل دفاعي او معافیتي سیستم انرژي سطح جګ کړي او مناسبه او رژیم غذایي دور ته حتمی و ضروری دي. او هغه مریضان چې وروسته د ترک په مرحله کې دي، د دوی اشتها ډیریږي، باید هغه خوراکي شیان وخوري چې غني د پروتین، کاربوهایدرات، شامیاتو او یا چربی، میوجات، منرال، غلجات دوی ته ډیر ورکول سي، او په کافی توګه دوی ته د سکلو خوبه هیر نشي، ځکه چې معافیتي سیستم د جګوالي لپاره دوی ته اوبه حتمی و ضروری دي.
ډیری معتادین شکایت کوي چې د نشې له پریښودلو وروسته د دوی اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو کې څنګه سي لازمه ده هغسې خواړه ورته نه رسیږي. په دې اړه مو د روغتیایي مرکزونو مسؤلینو او د معتادینو کورنیو ته توصیه څه ده؟
د موادو ته ترکیدو نه وروسته د مریضانو اشتها ډیریږي، نو هغه مراکز چې د معتادینو په درملنه بوخت دي، هغه خوراکي توکي چې د پروتین، کاربوهایدرات او شامیاتو او منرالونو پکیوی دوی نو نشی برابر ولی او نور کی، باید د دونر لخوا او د همی روغتیا وزارت مسئولینو لخوا باید په جدي توګه کنټرول او سپرویژن وشي. نو پرته له دې مریضانو د سوې تغذیه او نورو ناروغیو مصاب ګرځي او د مریضانو د معافیت او مقاومت تیتیگی. نو ده مریضانو پاک که ده یو جفا کردی.
سنگه کولای سوسی ده نشه پرزای ده معتادینو پام گتور و خورو تا وارو؟
ده مخدره مواد و ضررونه او گتور خوراکی شایانو ده تفسیر و وزی کول و پرگرامونه باید ده صحی مراکزو لخوا او اجتماعی کارمندانو، کانسلر او یا اغا کسان چه مشوره ورکی مریضانو تا او در رادیو و تلویزیون در لار خلکو تا وازیشی او معتادینو تا در مراجعه پا وقتی ترسو چه مریضان پوشی چه گتوار خورکی شایانو استعمالاول دوی تحتمی و ضروری دی.
پا مرکه که مواری دل چی تیبی داکشان وایی گتوار خواله در اتیاد پا پریخودلو که مرسته کوی.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوای
تا چه غاره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبرم دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واوری دا
خیر دی پودر ما و حاسی را سرکی نا
نور زمونگ اندیوالی و لارا
زو لارم تاسی زمان سرسام دخمنی کوای
ترونو آوریدن کو اوز هم دخاتی ریوارده تا پکتیا ویلات اوسیدون که زرولی لا تو کالو رهیسی نشکوی دی وای چی په کابل خار کې موټر چلاوه او کافی پیسې یې ګټلې، خو کله چې معتاد شو پلار یې موټر ځینې واخیست او د ورونو لاس ته کېناست. زرولی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی زیاتوي چې دا یې څووم ځل دی چې بستري کېږي، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله بیرته معتاد کېږي. دا چې زرولی څنګه معتاد شو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
موټروان ما موټر می چلاولو، غټ موټر، کابل خار کې ډمپر در جاغالو دا کرش خاوري چې وړي هغه موټر مو چلاو، او یو اته کال کېږي چار سو مو وهل، هغې نه بعد مو څلور کاله دا شعر شروع کړ. یو ورځ داسې ورځ وه چې باګرام په سړک روان وم او کنې دینه مې ډېر بد ومړل،
یو زرنج کې یو دوه نفره ناست و، زه غټ ګاډي ته ناست وم، لاس یې راکو بس هغه ما هم راوخېجول، بس دا شیشه یې راوباسله، بس د مغې ورځې نه دې خوا پېرا. روزانه یو درې سوه داسې څلور سوه تلی رانه والله میاشتې مو کار کولو، خو هغه مې بیا زیاتره پلار اخیستې، خو لږ داسې خپله خرچه به یې راکوله، نور هغه حساب مو پلار اخیست والله ډېرې پیسې ولاړې. بس کار مو کولم، هغه موټروانې هغه پیدا کېدی، خو بس ډېرې لاړې، ډېرې بدن هغه کړي او اعصاب هم ډېر داسې هغه سوي، کله به شکي و کله به غوسه راتله، ډېر داسې مشکلاتو سره مخ کړي، او همداسې لږ به شکمن کولو، او بیا به نور هم همداسې لږ رواني کړي مو والله. واده مې وویل خدای دې وبخښي، بس بیا پاک ورسېدل، بس بس یو مرض به هغوی ته ولګېدو، بعد هغې مرض نه، بس همداسې مونږ هم حالات خرابېدو. هغې نه وروسته بس دا عمل هم شروع شلو، یو څو مزا بستر وم شخصي کمپو کې، خو ډېر مصرف یې راباندې وکړو، ډېرې الې زړې وکړې، آخر داسې شو چې ډېر راسره په تنګ تللو، اوس یې دلته دا دوه دورې دلته بستر کړم والله. داسې شوي چې دوی کوشش کړی چې یا مې شپخانې ته راولي، یا راته ووایي چې می کوه بستر کړی مې په خواږه وه په هغه نه، کله چې پیدم چې مثال بسترین مې، بیا مې یو نیم ورځ ځان تر ناغه کو، خو بیا یم کوشش کړی نه یم پرېښولی، بیرون مې دومره نه پرېږدي عمل ته. خو بس مونږ هم چې څه مشکل لرو هغه مونږ ته نه رسوي، خو بس کله کله یو نیم هغه کېږي، اوس والا ډېر په سختۍ پیدا کېږي، او مخکې غونته نه دی، مخکې به سړک په سر پیدا کېدل، اوس ډېر به داسې وشاوو، هغه هم زنګ به ورته وهي کله راځي کله نه راځي. والا ترخه خاطره مو بس دغه ده چې بس خوشي کو، نور بس د ترنه په تنګ شوي یو، او کور کې هم ډېر مشکلاتو سره مخ شوي یو، او دغه عمل ډېر شاته واچو، ورورونه مو دي ما نه وړکي دي، او هغوی ته چې اوس ګورو ځان ته ګورو ډېر افسوس و. بس کنی مونږ خپل هر کار مو په خپل لاس کې وو، هر څه مو خپل لاس کې وو، خو بس اوس هر څه لاړ دي، اوس مو بس لاس ته څه نه راځي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي، نو په لوړ دوز باندې استفاده ته نه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی، ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتوالی د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخکې د دی چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره موادو څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ موادو څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کیدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي، ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي میت امفیتامین، هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میت امفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي، نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي، هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو یې دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بېوسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې په هغه کې شراب پورې نه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي، د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوي چې تکمیله شوي نه وي، هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کرلی او ډیر خوشاله وی چې ډیری پیسې ور جوړ کړي، خو کله چې له کوکنارو څخه تریاک ټولوي او کورته راوړي، نو ناڅاپه له یو داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډیر پښیمانه کیږي. دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم سلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر یوسی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، ځمکه کې څه شی کرې؟
تاریا کرم.
تاریا دی ورک شي، نوم دی ورک شي، ولی غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلا خدي د بچیانو روزی را ګټي.
زه هم ځمکه لرم او هم څو وارې تاریاک پکې کرلې دي، ولاکه مې یو کال هم ګټه ترې خوړلې. ته له جیبه پکې تاوانیم.
ولې له جیبه پکې تاوانی؟
دا یو نازولی بوټی دی، کله ګم تږی شو پس وچ دی. که تاریاکې پاخه شول او لږ تیز باد ووهل، هم دې لخې ووتل.
سخت باد خو هر ډول کښت خرابوي. پاتې شوه د اوبو خبره، هغه دې خپله برمه لرم.
ستا خبره سمه ده چې برمه لرې، ټولو خلکو برمې وهلې دي، اوبه ورځ په ورځ ښکته ځي او اکثره برمې اوس لا وچې شوي دي.
نه وچېږي، بېغمه اوسه، څو متره مې ژوره کړې ده.
که د باد وچېدو له جنجاله خدای وساتلې، نو نېخګران بیا نه پیدا کېږي. که په څو ورځو کې د نېخګران پیدا نه کړل، ټولې خوارۍ او پیسې دې اوبو یوړې.
خطر راته ووایه، څه شی وکرم؟
غنم وکره، یو ته او یو د زوی دی، لوی کولای شي. د مزدورانو پیسې به هم در وسپمیږي. دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا ښه دي، کله خیره سره حاصل مې واخیستل، نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کېږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړې، نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره، څنګه شو د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر، په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوې؟
سمه له نصرالدین خو نه یم چې اوس یې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي، که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوې؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي، بیا به یې خرڅ کړو.
تو مجبه خبرې کوې. تاریا خو هغه خلک رانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبکه لور مې نن درېیمه ورځ ده چې نا جوړه ده. د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلی وای شو، د کال غله خو به مو درلودله.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کېږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړې، نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره، په څه چرتونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوي. دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای، نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای، د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خرڅ کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس. چای، غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاک ونه کړم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي. مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
جنگ دا دوا کو رشت من دوتن تر
سو بسوال تپ چوک ناستوی میر مند وطن تر سو بسوال تپ چوک ناستوی میر مند وطن سو بجا